هغه ورکسیوی کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې و او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تیلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډیر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ماته د دغه خپرونې د جوړولو او تنظیمولو ویاړ راکړی و، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي او رکسوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه طاهر روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل انزوري زپانو سرونکو سلامونه، زه سید شنوارم او د دې ونې ومه ورځ خبرونه ته مهر کله کوم. تیر ونې د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لناوري نکمنو، پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو، خو د فلسطین او اسرائیل ترمنځ نخته او بمباریو هم د نړۍ سیاسي اوضاع کافي اندازه خړه کړې ده. دا زل ومه ورځ په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده، را سره پاتې شئ. بیا هم ستنې مشي. تیر اونۍ د اکتوبر په 1 او 11 افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفاتو لرونکو زلزلې په هرات او بادغیس کې تیر کړی چې لا هم تر خاورو لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنې شته. د اوچا د ورکل شوی اوسایو لمخې په دې زلزلو کې چې لا هم ځمکې ته وخت نه وخت ټالې ورکي، تر اوسه 112 کلی لمنځه تللي، لږ تر لږه 12,000 کسان په یو نه یو ډول تری زیانمن شوي دي. په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیرو په ورکړه کې که څه هم دقت نشته، خو د طالبانو د ورکړل شویو شمیرو له مخې پکې له 3 تر 4 زیات کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. ازادي راډیو ته د رالیګل شویو ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کچه هڅې روانې دي.
فامیلا ما زیاد شد، یک پسر از خودم فوت کرد، یکم زخمی بودم، حالا بود یک کلان هم زیرا واره شد.
مادر خبرو میه، دختر میه، پسر میه، از خوار از هیچ خبر نیم.
استغفر الله
تو مزور خدا.
او د زلزلو د معلوماتو نړیوالو احصایو لمخې هرات تیرونی له لومړی زلزلې وروسته شاوخوا 40 زلزلې ټکرونه خوړلې او د ټولو زلزلو مرکز تر ځمکې لاندې له 100 تر 200 کیلومتر پورې خودل شوی دی. لومړی او وروستی زلزلې 6.3 درجه اټکل شوی چې مرکزونه یې د تباهۍ له ځایه له 25 تر 30 کیلومتر لري د هندوکش د غرونو د لویدیځ سلسلې په وروستیو کې اټکل شوی.
په افغانستان په لویدیځ او مرکزي سیمو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې چې دي دا د نسبتا د ایرګي او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته چې کوم خوځښتونه دي دا لقبل رامنځته کیږي. وروستۍ زلزله چې وا شلو ارتکو 10 کیلومتر کې د ځمکې قرار لرلو، نو دغه زلزله چې وا د دې پسې راټر شوکونه چې دي په عموم کې ډیر کم اندازه د دې اصلي زلزلې څخه په کم اندازه باندې رامنځته کیږي، خو داسې یو کم وغه کې واقع شي چې داسې اصلي د زلزلې په اندازه باندې رامنځته شي، ځکه چې کومه انرژي چې د هغوی لري د پلیټونو چې د فولټ د ریلیز په وخت کې کومه انرژي ورکوي نو ریلیز کوي هغه په اول کې زیات دی، وروسته بیا چې ځان بیرته مومنټ ته ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري.
د سیسمالوجي له نظره که چیرې په یوې منطقه کې یو زورور زلزله منځته راغلی وي نو د دې ډېر امکان شته دی چې دغه زورور زلزله بیا تکرار شي.
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم لدی نسبتا کم خود 6.2 درجه سخت زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان واخیستل، خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نږدې 70 کال وړاندې تجربه شوي دي. د جیولوجستانو په وینا افغانستان که څه هم د ویدو آتش فشانونو کور دی، خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو حرکت له امله رامنځته کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایي جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري جابوي په هغې اساس باندې نه جوړیږي، خو دې چې په راتلونکي کې خلک دا په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپلې جوړوي د انجینیر سره په مشورې او دغه ډیزاین باندې مخکې ولاړ شي.
که چیرې په کلو باندې کې وکتل شي اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو، خټو، او د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجینرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانۍ وکتل شي او هغه ودانۍ چې کمزوري دي باید هغې لپاره تحکیم کاری وشي.
د طالبانو د لومړنیو معلوماتو له مخې د هرات زلزلو په زندهجان، رباط سنګي، انجیل، کروخ، ګلران، غوریان او کوهسان ولسوالیو کې د شلو زیات کلی ویجاړ کړي، خو ځایي خلک دا شمیر د اویاو کلو په اندازه ښیي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمیر له 112 هم اوړي. له تیرې اونۍ راهیسې د هرات خلک له بوږنوونکي حالت ویریدلي او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تیرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو او واټونو تیروي. د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بوږنوونکي پیښې د ګڼو خلکو د بسته کورنیو د له منځه تلو دي. په زلزله کې د یوې کورنۍ 14 غړي هم له منځه تللي. داسې کورنۍ هم له منځه تللي چې ایله یو ماشوم ترې د ویر په ټغر پاتې دی. یو سپینګیری بابا د خپلې کورنۍ د غړو مړي شماري او چې لس مړي وشماري سلګۍ نیسي. یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوي کور په کنډواله ولاړ دی. د هیچ چا د ژوندي پاتې کېدا امید هم نه دی ورپاتې. سیاسي او مدني فعال جاوید مومن چې دا مهال هرات کې دی، له آزادۍ راډیو سره د سترګو لیدلې حال ویلې دی.
شهادت رسیدلی زنانه پکې شهادت رسیدلی داسې کورنۍ وی چې تقریبا د یوې کورنۍ 12 کسانه کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه مو لیدله، مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده. یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی، هیڅ هم پکې پاتې نه دي. اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي. موږ پخپله پرون تقریبا 460 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی و. نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو. هغه بیا د خپلې کورنیو ته سپارل کېدی. دغه د هرې کورنۍ هغه کوم شهید چې پیدا کېده، د دوی ژړا، د دوی هغه فریاد دی چې لیده واقعا زړه سړي تکه تکه کېده. داسې کورنۍ وه چې په خپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی و، د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته. چې خبر شوی و چې زلزله شوې و راغی، ټوله کورنۍ له منځه تللی و، یوازې دا پاتې و. داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و، نو ټول کورنۍ له منځه تللی و، شهادت رسیدلی و. یعنې دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونې پېښه رامنځته شوې وه چې په زرګونو کسان پکې شهادت ورسېدل، په زرګونو کسان پکې ټپیان شوي، په زرګونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې.
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړیز چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هېر وي. شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلي ولسونو لپاره سختې شیبې دي، خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوالی ده. تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلې استي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راړول شوي 650 بوجۍ بارود هم نیولي وو. خلکو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډېر بېوزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره $15 میلیون مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورستولي وو. چین چې وروستیو دوو کلونو کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي. په کابل کې سفیر ژاوژنګ طالبانو ته ایله $2 لک د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلي. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 میلیون مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 میلیون مرسته اعلان کړې ده. متحده عربي اماراتو بیا 3 ټنه خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 میلیونه افغاني مرسته کړې و، برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیایي ډله استولې. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیواد څومره مرسته کول غواړي. د برېټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړي، خو نورې څه نه دي ویلي. چې د کتونکو په وینا دا ټولې مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي. خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بلل. د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهوري څېرې هم میدان ته راښکته شوي. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فنډریزنګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتې. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبي هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی. افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپله ایکس پاڼه د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی. خو افغانستان کې د عزیزي بانک یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته په ډاګه کړه چې دوی ته دمګړۍ د 10 میلیون افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلیو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتلیو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلیو لپاره د مرستو پټولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیا او برابرولو سینه ډبولې. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلداري مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړي دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني او همداراز پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح د هرات په ناورین ځپلو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکې کړې دي. پاتې لوړپوړ سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، معصوم ستانکزي، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزي، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادي مسلمیار، یونس قانوني، محمود فضلي او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړی ده. طالبانو بیا چې وروستیو دوو کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله، له ارګه 100 میلیونه افغانۍ د هرات زلزله ځپلو ته ځانګړې کړې دي.
چا کوم د خل ریاستونه په هرات کې و که مقصد هغه د سری میاشتې و که د زیدي حوادیث و که د نورو وزارتو و، هغه هلته د چې په کار اخته سوله، خپل وس و توان یې وکړي یا ځانونه یې ځای ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسون هم جوړ کړی، خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاری فصیح الدین د هرات د نورین ځپلو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر، د روغتیا وزیر قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو یې د نورین ځپلو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خو بلخوا د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وې. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د خونځي یو شمېر کوچنۍ انجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولي. د افغانستان خزی که څه هم له 2 کالو راهیسې د کور بندیوانی دي، خو په کابل کې وفعال او خبریاله حسین همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوی ده. حسین همدرد چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلو ته بیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالي، له 100 جوړو زیاتې ښځینه جامې، د ماشومانو د کالیو 50 بستې ښځینه او نارینه بوټان، کمپلې او یوه اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي پر راتلو سره هم هراتی ناورین ځپلي هیر نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیره بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغو سره په دغه تفاهم رسیدلې استو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل مونږ وکړای شو یو ډیش میرمست ترلاسه کړو او هغه په نړۍ توګه منظم کړو او بیا یې هرات ته ورسوو انتقال کړو. نو د خیره بنسټونو لار څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرسته هرات ته انتقال کیږي او هلته به هیوادوال ته ویشل کیږي.
او سم د افغان کډوالو مسایل که څوم افغانستان تیرونه لستر ناورین لستر ځنی کې نهسته، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو پاړه نه دی بدل شوی او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې لپاره وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ورياده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیل سره تشبیه کړل.
مګر ګیلا وړه ګیلا د پاکستان له سیاسيونو نه لرو، امنیتي قواوې نه لرو، چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک ښکار کړی دي. او دا بیا بل خصوص په نارینه وو خلاصه کې چې په زنانه او اطفالو کېږي، دا د افغانانو پر د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفته حکومتونه دي. دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دی، دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې پتاو د بحث وخته. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لمړی به هلته له پرتو افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت که څه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړې، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزې په اسانه نه تمدیدي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه یې کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازینی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بی، چې ویزه نه لري هغوی هم بی، ډېر زیاتې ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي، افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډېرې ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ځورېدل، د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیږد پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د ژمی راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شپږ پیر په اسلام آباد کې د اکثر افغان کډوال کوونه پرور له اوس او دا رنګه په صوبې سند کراچي پر شاه کې د افغان کډوال ډیر وزور اوس او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یو میاشت بلاجل تر نومبر تراول نیټه پر چمر کړو هغه کډی روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای، خو په خیبر پختونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دنده لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړې نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پړه پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې، بلکې په ضد یې د راپورته کې دوغه غم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پختونخوا کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتنې څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي، نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه، بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستان نه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر مشر ہے، اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
یاد ولا رہی چې افغانستان اوس په کوم حال دی، دا زموږ د نظامی ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل، دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنیو مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستاني حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
یو لس لکه افغانان نه، ما در ته بار بار ویلی دي کی بنو افغانانو باندې هم خبرو کو خو کو بدمنی ختمه نو دا دہشتگرد چنل په بونیر کې سوات کې باجوړ کې تر د وزیرستان پورې هر ځای کې ناستی دا چې چار اوستی دی ایمان تیر کا بیا جنرل باجوا جنرل فیض عمران عارف الوی محمود خان او سره بیرستر صاحب د دې خلاف کاروایو کا ما ته هم پته ولګي چې او ته دا شی ختمه
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی
دا د ننګرهار دا د خوست دا د کندوز دا د جلال آباد او دا د کابل میندې خویندې چه پده خورا صورت تزلیل که گی تزلیل یا پختلو یا پختلو
سردار بابک پیو بلغونده که ده پختونخوا خلق را بلیل چه ده پاکستان ده ورسته و پریک رو پرولانده پکلاکه و دریگی
پا افغانستان که هو پاکه جولی که هو دوا و ازوانانو ده پی خورتا راوست ده پختونخوا تا ده شر ده پارا او ایده جمن مسلمانان رونه دی ده بدل جایی دا که گلبدینو دا که ربانیو دا که سیافو دا که بلو دا که بلو دا که بلو بیا بے پاغ وقت ولی خان بابا پاتیل پی غور ورکاو وید افغانستان ندلتا پختان مشرانو مین دی خوین درالی ولی خان پی خپا دی ولی خان پی خپا نو خو ولی خان ورکاوی
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلی د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداری ورکوي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرات نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو
محمود خان اتکزی یوار بیا پر پاکستان غا کړی چې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري شړنې په موضوع دی غور وکړي هغه غواخ کړی چې هیڅوک به پرې نه دی چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لړ مهلت په ورکولو بهانې ورته ولټوي د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ په لاس کېږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي
چې د ده نه یې خوښه ته باسي ته دا نشې کولی تعلمي قوانین د کډوالو نشې په اماله کولی موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو موږ د پاکستان و حکومت ته دا خبره کوو چې یو واره ما پر دوی باندې خپل وطن سور کوي پر وطن مې جنگ ور مسلط کوي وطن مې ور در په دره کوي پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازله کوي یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلطه کوي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی پاکستان نه دی منلی انسانی حقوق پامالی هلته روانه ده ته هلته افغان کډوال پر زوره نه سي لژلی
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني بلخوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم یې د خلکو د اموالو چور ته ملا تړلې ده
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تاسف
سره باید ویم چې زموږ یو شمیر پولیس د مهاجرت کارتونو د لودون کې افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابوی نیسی او پیسې ترې په زور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے
ہیں کہ دا چیری پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو ګواښ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې له غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداري هم ورکړی دی پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملتپالو ګوندونو ته پیغور ورکړو چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیا نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبي پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولی چې د افغانستان په پاسپورټ یې 15 کاله لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیرونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړي دي.
چې افغانان دلته وسیزي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته، لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نه مکرامه خو تاسو یاست چې څلوېښت کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سا او د نړیوالو قوتونو سا په عربونو ډالر واخیستل، او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو دپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي، او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده، او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه، او د پاکستان د پریکړې ظالمانه بللې ده. خو د ده په څرګندونو پاکستانی لوریو نیوکه هم کړې دي. په راپور کې نور حال نه ځان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې دا مهال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځېدلې، په اړه د طالبانو د حکومت قوي ملاتړي مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د وروستۍ پریکړې خلاف راټانګل. هغه پاکستانی پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړي. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پہ
زموږ ادارې او پولیس ته ټپوسانو په څیر په افغانانو حمله وکړي، چا نه پیسې شکي، چا نه ځمکې لاندې کړي، د څال دوی راخسته. آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټولو نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي. دلته څه روان دي؟
اوس وخت پاکستان میں افغان مهاجرینو کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
تڅام د مولانا ورستي او سرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د سرګندونو ملاتړ کړي.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅ کله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړي، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلې. هلته عملیات کول پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړې دي، اوس افغانستان سره یې هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرېښوله چې راننوتی بیا پر راواچی بیا وټکی بیا وډبې بیا بې عزت کې نو ګوره تا خو بیا ماته دروازه نه راخلاصوله. چې دروازه دې راخلاصه کې بیا دې بې عزت ویل کړله.
په سویلی پښتونخوا کې مخور دینی عالم نور الدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستانی ځواکونو ته د افغانانو په نښه کولو او ورښودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنه یې ټینګار کړی.
نن تزما رسوائی کے اللہ بتا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوائی. نن ما ذلیل کے اللہ رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کے ما مکه وای ما تا خو راز نشته. تلک الايام نداولها بین الناس فی ورز کل بت ما جر کل بز ما جر.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 15 شورزو کې د افغانانو جبری اخراج ظالمانه پریکړه ده چې عمل کیدل ناممکن دي. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړې خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دي په دغه فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زموږ چې څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر یو چا پورې خبره ورسول، یو حق خبره کول دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي، اوس تر خه پاکستانیانو هم خه پاکستان لپاره ثابت شوي دي، باید د نور افغانانو په څیر ونه شړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټولو امکاناتو د ورکولو غوښتنه کړې.
ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے،
تاسو د دوی وړتیا وګورئ، پاکستان ته خدمتونه او د مهذب اوسېدو حالت یې وڅارئ. دوی هېڅکله د پاکستاني ریاست د دښمنۍ برخه نه دي، نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپله د ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونه شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پولو ته واستول شي او وشړل شي. عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی یې کړی دی. تېره اونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغان